په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. په دې هیله چې و خورز به ولري. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو د افغانستان او نړۍ خبرونه له ناجی صافی ناورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای وسلوالو د هلمند د ګریشکول سوالي او امنی قومندانې پر ودانه حمله کړې. یو شمیر دینی عالمان د سولې عالی شورا له درسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي، او سپینه مڼه وایي د ایران لخوا د بلستیک توغندي د ازمویلو په اړه به څېړنې وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې یو شمیر وسلوالو د امنی قومندانې او د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانیو باندې حمله کړې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه حمله سهار شپږ بجې پیل شوې او لا هم روانه ده. د هلمند والی ویان عمر زواک یوازې پیښه تایید کړې او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي وسلوالو د امنی قومندانې او د ملي امنیت د مدیریت پر ودانیو د سپکو او درنو وسلو ډزی کوي. تر اوسه د دې بریټ مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ سیمه ییز چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د افغانستان لوري ته دوه کیلومتره نوتې او د کونړ پر ځینو سیمو یې بریدونه کړي. د کونړ د دنګام ولسوال عنایت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو دوه ورځو راهیسې له پولې اخوا تر سلو ډیر توپونه او دنګام پر ولسوالۍ توغول شوي دي.
لته کنده وو دند سره وو د زګونو کې بمبارین کله ګورېګا تو فونې دا شاوخوا ته ډېره ډېره کوي او د زګونو تر ارتلي مو شو ټو منځ یو دا دور دي کې تو فونې شو شي نو د نن سره پوری د وو بوجو پوری خو یو څو څو فونې راغلي.
د غراز د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم ازادي رادیو ته د پاکستانی الوتکو د داخلي دو خبره منلي، خو د بمباري په اړه به خبري خودلې. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دینی عالمان د سولې عالی شورا له درسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. دغه دینی عالمان چې د کندهار، هلمند، زابل او ارزګان ولایتونو څخه پرون په کندهار کې راټول شوي وو، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبرې د دینی عالمانو په منځګړیتوب او د ګاونډیو هیوادونو په رښتینې همکارۍ سره ترسره کړي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې کابل د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې کوربه وي. افغانستان پرون د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې وه د 1400 رنزونو په تفاوت وګټه. تاس یا پچا د افغانستان ټیم وګټله او توپ وهنه یا بیټنګ یې غوره کړ. د افغانستان ټیم د دغو مسابقو په ترڅ کې سبا پنځشنبه د هانګ کانګ سره لوبه کوي. د پاکستان د یو وژل شوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تختول شوی و، پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویان انور الحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د تروریزم ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه بلوچستان ایالت کوټي ښار ته نږدې د عملیاتو پر مهال دغه د وسلوالو لمنګلو خوشې کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د علي سلمان تاثیر زوی دی، د 2011 کال په اگست کې د پلار تر وژل کېدو اته میاشتې وروسته وتښتول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و. د مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا وژل شو. په خپل ممتاز قادری د روان کال د فبروري په 9 په راولپنډۍ کې اعدام شو چې د پاکستان په څو ښارونو کې د محافظه کار اسلام پالو اعتراضونه یې راوپارول. سپینمانی وای د ایران لخوا د بلاستیک توغندی د ازمویلو په اړه به سیړنی وکړي. د سپینمانی ویان جاش ارنس پرون په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته وویل، که څه هم دا کار د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د اټومي توافق څخه سرغړونه نه ده، خو د ده په خبره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځانګړی پریکړه لیک شته چې باید په دې برخه کې ځای شوی وای. خو دا زیاتوي چې اوس به په دې غور کېږي چې آیا په اوس وخت کې امنیت شورا
د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه زموږ اوږدمهال اندېښنه څرګنده ده. حتی د روان کال په لومړیو کې متحده ایالاتو د بالستیک توغندیو له کبله پر ایران بندیزونه ولګول، خو موږ به دا ځانګړی اقدام ارزوو او وبه ګورو چې د دې ازموینې پر وړاندې مناسب ځواب څه دی.
ایران پرون وویل چې وسله والو ځواکونو د پوځي تمرینونو په ترڅ کې ډېر شمېر بلاستیک توغندي ازمویلي دي. امریکا د جنوري په میاشت کې د ایران د بلاستیک توغندیو د تمویل له کبله پر شاوخوا یولسو ایراني شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبری آژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو په وړاندې د سختګیری ډېرول پیل کړی دی. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. جهان خبری آژانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې په استنبول یو محکمه بخې یو داسې مدیر وټاکي چې د دولتي سرنوال د غوښتنې سره سم دغه خبری آژانس وچلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکیه د حکومت دا کړنه یو ځلې بیا په هغه هیواد کې د خبریالۍ په وړاندې یو غیر ضروري عمل وباله. د رواني مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. د زمان ورځپاڼې انحصارول د مارچ پر اوومه د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د ترکیې په غونډه کې یاده شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حکومت لخوا د دې ورځپاڼې کنټرول اخیستل د منلو وړ نه ده او د اروپایي مقرراتو پر خلاف عمل دی. او فلسطیني ملیشو د مارچ پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د ګزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. په دې کې په ساحلي ښار یفا کې د چړو هغه ګزارونه هم ښودل شوي چې یو امریکایي سیلاني پکې وژل شوی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شیمون پیرس سره د یفا ښار د سولې په اړه خبرې کولې. د امریکایي سیلانی د هویت په اړه ډېر څه نه دی ویل شوی. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
نجی صفایی د افغانستان او نړۍ خبرونه در وورول. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. دکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار د ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدي خبره و چې افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو جوړیدونکي کانفرنس د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بلل. ورسره د چې طالبانو او افغان حکومت سره مخامخ خبرو کوم نتیجه ورنکړه یا تر سره نشوي، ګڼو هیوادونو وس په طالبانو فشار اچولی چې خبرو پکې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان نوې ملي جبهه وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت د ټینګښت په خاطر باید د دې جبهې استازي د غرابي په کمیټې او انتخاباتي کمیسیونونو کې ونډه ولري. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د پاکستان پوځي مقامات وایي افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه یو ویش وسله وال وژلي دي. د ګولۍ اچار او کور کړی پروګرامونه هم له یاده مو باسي. ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د دې سوداګریز دالیز په پرانیستلو سره به افغانستان د پاکستان له انحصاره ووځي. له فریوا ظاهر نه نور تفصیل اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ویلي چې د هندستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندستان کې ترسره شي. دغه ترانزیتي لارې د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې بشای هندستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرق حافظي ازادي راډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل،
مثلا چابهار د افغانستان تقریبا
دی وی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کال مخینه لري، خو کله چې هندستان په دې موضوع کې ورګټ سوی نو دا دوه هم رسمي غونډه ته چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړی غونډه کې دوی ویل و چې 100 میلیون ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شای هند لا ډیر پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودیجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاص سیسیا او پاکستان به نور د تګراتک لارنوي. په همدې حال کې شغلې حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووزي.
د افغانستان د عنوان کشور مهاد بخښکه
دی وای د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هر ترانزیتي لار چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورت به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یو ځانګړي مسیر موجود وو ژغوري. په تیر بیا د افغانستان او هندستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډیری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر لاري هند ته ورسیږي. د ازرق حافظي په خبره د چابهار ترانزیتي لاري په پرانستلو سره به هندستان د غرض د منځني اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لاري د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
ازادي راډیو لوونه تروو
زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی دوستانو، وروسته لدی چې طالبانو له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه وکړه، غنو هیوادونو په دې فشار راچولې چې خبرو تکینی. امریکا او برتانیې د سولې د خبرو په ارتباط د افغانستان د حکومت د دریز ملاتړ کړي چې وای طالبان خی ولاره غوړه کړی چې سولې کوي که جنگ. خو چین طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ بولی او د خبرو ټول لوري همکاري تره بللی. تفصیل سلطان محمد سرور دروري.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې بهیر په څو ورځو کې بیا پیل شي. سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د برتانیې بهرنیو چارو وزیر سره د خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې شرطونه د خبرو په ترڅ کې منل کېدای شي نه له هغو مخکې. سرتاج عزیز دا هم ویل چې د افغانستان حکومت او طالبان د دغه هیواد د سولې د بهیر اصلي اړخونه دي او پاکستان، امریکا او چین پکې مرستندوی رول لري. د برتانی بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند اسلام آباد ته لتلو مخکې پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې د سولې د خبرو په ارتباط د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږی له څلور اړخیزه ډله سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي.
بلخوا امریکا د دوشنبه په ورځ له طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته کینی کنوې. افغان او امریکایي ځواکونه د راتلونکي پسرلی او اوړي د خونړي جنگ موسم لپاره ځانونه تیاروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کرمی وویل چې واشنگتن د افغانستان د حکومت د دې غوښتنې چې طالبان خبرو ته رابللي ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت ویلي د چیل خبرو ډډه د طالبانو اصلي نه بلکې یو تکتیکی موقف دی او کابل د سولې لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی پرون په کابل کې د برتانیې بهرنیو چارو وزیر سره غړې خبری غونډې ته وویل،
موږ به هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو او زمنن دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تکتیکی موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
بلخوا چین هم هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او د سولې د بهیر د نورو اړخونو د ګډو زیارونو په نتیجه کې د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل سي. د چین بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وویل چې طالبان د سولې د خبرو یو مهم اړخ دی او چین هیله لري چې ټول اړخونه د یو بل اندېښنو ته پاملرنه او ګډ کار وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګلی وویل چې دغه هیواد د افغانستان د سولې د بهیر چې مشریه د افغانانو په لاس کې وي ملاتړ کوي. تیره میاشت د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د استازو تر یوې غونډې وروسته چارواکو هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شي، خو وروسته وویل شول چې دغه خبرې وځنډېدې. طالبانو د شنبه په ورځ وویل تر څو چې بهرنیو ځواکونو د دوی په مورچو بریدونه نوي درولي او افغانستان افغانستان او تلی نوی حکومت سره خبرو ته نکینی. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو د دغو خبرو دوهمه غونډه د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته وځنډول سوه.
دوستانو، په کابل کې د اسلامي نړۍ د علماو د جوړیدونکو کانفرنس په اړه ریپورت لرو، خو مخکې لاغې هلمند ته ځو. په هلمند کې موننن سهار ریپورت درلود چې په لشکرګاه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. الیاس دایر سره په تماس کې دی. دای صاحب، د وبخې په لشکرګاه نه په هغه وسلوالي ګریشک وسلوالي کې چې جګړه روانه وه، د دې په اړه اوریدونکو ته تازه حال ورکړي.
السلام علیکم جان ته اوریدونکو ته. زه د اوس بشپور سوالی کیم، هغه تمام چې وسلوان پکې دا پیدا شوي دي ترې تور له خونې پورته کېږي او دام دقیقا د ولسوالۍ کښا تقریبا په 50 متره کې موقعیت لري. او د هغه څخه ویل کېږي پورته شوي وسلوان چې په سپوک او درنو وسلو سم باندې د هغه کمانډانۍ پر ودانۍ او د هغه د ولسوالۍ پر ودانۍ باندې اندښتونه کوي. او د هغه اوس د بشپور سوالۍ د معرف د مدیریت لپاره څو میاشتې مخکې جوړ شوی وسلوان وینم چې ټول په مرمۍ سوري سوري سمر او تدونه ترې پورته کېږي او ګڼ شمېر حکومت سرتېري ترې راچاپېر دي. البته په دې سفر کښې زمونږ سره هلمند کښې د میشتو قوتونو اوپراتوي مشر عبدالجبار کرمان او ځینې نور چارواکي هم شامل دي. ویل کېږي د دې کارمرګو هدف یوازې دې بلډینګ ته پورته کېدل نه وه چې پر قومندانۍ یوه ولسوالۍ باندې ډزې وکړي. هدف په ګریش کښې یو ډول سروپ و سوال غوښتل چې ګریش ونیسي، دلته کافي سرتېري موجود دي او خپله چارواکي وایي چې د هغې د سیستم مخه یې نیولې ده. خو د برید له امله د رامنځته شوو تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. ویل کېږي تر اوسه لا درې بریدګر جنګېږي او د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. د پېښې په اړه وسلوالو طالبانو هم په غاړه اخیستې ده.
ډیرا زیاته مننه کوو الیاس دایو چې د ګرشک د نننۍ جګړې په اړه حال راکوو. دوستانو، د هغه تېروتنې له کبله زما معذرت ومنئ چې مخکې مې د لشکرګاه یادونه وکړله. جګړه نن په ګرشک ولسوالۍ کې شوې ده او په دې ولسوالۍ باندې طالبانو ډلیز برید کړی دی. زموږ خبریال تازه حال درته وړاندې کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو جوړیدونکو کانفرنس د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بولي. سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کانفرنس ته جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو وایي چې د دوی د کانفرنس چمتووالی روان دی. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت تل هڅه کوي چې د افغانستان رواني جګړې ته سوله ییز حل پیدا کړي او د دې هڅو په لړ کې به کابل په نږدې راتلونکي کې د اسلامي نړۍ د علماو د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د علماو دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وسخون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کانفرنس اسلامي په کابل کې دایریږي، په اوسنۍ شرایط کې موږ ګورو د سولې راوستلو او د ثبات تامینولو لپاره ډېر مؤثر او ګټور دی. هم په دواړه هېوادونو په ملتونو کې یو ښه آګاهي ورکوي او هم د مخالفین مسلط د دین د دین په نامه او د شریعت په نامه خلک وژني دغه تم یو ډیر ښه اغیزه لري.
په افغانستان کې له سو میاشتو را په دې خوا د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس د جوړېدو خبرې کیږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوس د کانفرنس ته په چمتووالي بوخت دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی اندونیزیا ته په خپل وروستي سفر کې د هغه هیواد او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو لاستازیو سره هم د دغه جوړیدونکي کانفرنس په اړه خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت خبر پڼه وایي چې صلاح الدین ربانی به د دغه کانفرنس د چمتووالي لپاره جدي ته هم سفر وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د دغه کانفرنس دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. په همدې حال کې افغان کارپوهان د کانفرنس په دې شرط ګټور بولي چې د پاکستان هغه علما پکې ګډون وکړي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی په دیړه وویل
دا کانفرنس نتیجې گزار دی، د دې شرط چې افغان چې په پاکستان کې د افغانستان په وخت کې جهاد هم صادر کړی هغه حضور پیدا کړي خپل بخانی خبرې وکړي. بل خبره هم دا ده متاسفانه اوس افغانستان کې جهاد د علما د طرف نه اعلان نه وي شوی، زما په باور دیني نه ده.
نوموړي همدارنګه وویل چې دا ډول کانفرنسونو پایلو ته هیله من نه دی، خو دا ډول حسبه د سولې پر وستو کې ګټور وي. خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې افغانستان اسلامي هیواد دی او وسلوال مخالفان چې د دین له نامه په استفادې جګړه کوي د دیني علماو دا کانفرنس به ګټورې پایلې ولري.
بلخوا اجرائیل رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د به هڅه وکړي په حکومتي ادارو کې د ښځو هغه ستونزې هوارې کړي چې دوی وخت نا وخت ترې سر ټکوي. په دې اړه به د قسیم سولمل چمتو کړی رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې د وروستۍ شمیرو له مخې دا مهال په دولتي ادارو کې نږدې 30% کارکوونکي ښځې دي، خو وخت نا وخت د دوی د ځورونې او ناسم کاري چاپیریال په اړه شکایتونه کېږي. اوس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي غواړي د دغه ستونزې د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عبدالله د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دی وایي د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په کاري چاپیریال کې د ښځو ځورونه هیڅکله د منلو وړ نه ده. دا غیر اسلامي، غیر اخلاقي او غیر انساني کار دی. شغل عبدالله یو بیا ټینګار وکړ چې د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې به هیڅکله قرباني نه سي. په همدې حال کې د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني په همدې غونډې کې وویل چې حکومت په دولتي ادارو کې د جنډر یا د مساواتو د رامنځته کېدو لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو کار کوي.
په دولتي ادارو کې د جندر د وضعیت د شوالي، د جنسي زورونې د مخنیوي او عدالت د لاسرسي لپاره د مقرریو د جوړولو لپاره د ولسمشر د مرستيال سرور دانش په مشرۍ د وی کمیټې د جوړېدو کار جریان لري.
له دې وړاندې په دولتي ادارو په ځنګړې توګه امنیتي سکتور کې د ښځینه کارکونکو د زورونې په اړه راپورونه خپره شوي دي. د ښځو چار وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 20% ښځې په ملي شورا کې، 20% په دولتي ادارو کې، څلور میرمنې په کابینې کې، 10% د دولتي ادارو په رهبرۍ کې، 40% د معرف په برخه کې او 20% هم د لوړو زده کړو په برخه کې حضور لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وای لدی ټولو سره سره نامنی د ښځو د کارو فعالیت په وړاندې ستر خن جوړ کړی دی او د دې ویرسته چې دغه نامنی په دوام سره به د ښځو لاسته راوړنې ځای سي.
روی هم رفته نگرانی حزین است.
له دې سره اندېښنه شته چې رواني ناخوالې او نامنې د دې لامل وګرځي چې خدای مکړه د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې له لاسه ولاړې نه شي.
له دې سره یونمایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې په وروستیو کې د رهبرۍ په برخه کې له یو لړ پرمختګونو سره سره لا هم له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. جنسیتي تبعیض، ناپوهي، په ټولو سیمو کې د قانون نه حاکمیت او داسې نور موارد په کاري چاپیریال کې د ښځینه کارکوونکو د زورونې له اساسي عواملو څخه بلل کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت د ټینګښت په خاطر باید د دې جبهې استازي د غوراوي په کمیټه او انتخاباتي کمیسیونونو کې ونډه ولري. د دې جبهې مشر پرون په کابل کې وی غونډه ته وویل د دوی معلومات خي چې د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویبیدو په خاطر د ملي شورا او افغان حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی دی. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل تفصیل راکړي.
د افغانستان نوی ملي جبهه د حکومت د اپوزیشن پاستازي توبوي
چې د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې په نامشروع طریقې خپل سیاسي ایجنډا د انتخاباتي کمیسیونونو له لارې تطبیق کړي. د دې جبهې مشر انوار الحق احادی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جبهه یې باور نه لري چې د حکومت مشران به په انتخاباتي کمیسیونونو کې بې پرې کسان د کمیشنرانو په توګه وګوماري. ښاغلی احادی وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت پاتې کېدو په خاطر باید د اپوزیسیون استازي د غوراوي په کمیټې او انتخاباتي کمیسیونونو کې برخه ولري.
که چیرته حکومت کاملا یو بې طرف کمیسیون جوړولای شي، موږ ته د منلو وړ ده، خو که دا کار نشي کېدل، که دوی خپله په دې کې مداخله، بیا موږ داسې نشو کولای چې د دوی خلک د بې طرفه خلکو په نامه سده ومو. په هغه صورت سره اپوزیسیون هم سده خپل نمایندګي په کمیسیون کې او په کمیټې د ګزینش کې غواړي، تر څو موږ وکولای شو چې د دوی اعمال وڅارو او پرې انګړ داسې تقلب سده وي.
دا انتقادونه داسې وخت راپورته کېږي چې تازه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه بل تقنیني فرمان لاسلیک کړی او وایي ډېر ژر به یې ملي شورا ته د تصویبېدو په خاطر ولیږي. له دې وړاندې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان یو ځل د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شو او دې کار د غوراوي کمیټې کار هم له ځنډ سره مخ کړی دی. د افغانستان د ملي جبهې مشر وایي د جمهور رئیس د تقنیني فرمان نوی متن روښانه شوی نه دی او دا عمل د حکومت نه صداقت ښکاره کوي. ښاغلی هادي وایي چې د دې متن د تصویبېدو په خاطر د حکومت او ملي شورا لخوا هم جوړجاړی شوی او دا ځل یې د تصویبېدو اندېښنې ډېرې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو څخه د څار ځینې بنسټونه د ملي جبهې اندېښنې پر ځای ګڼي، وایي چې د جمهور رئیس بیا ځلې فرمان ګڼ انتقادونه راپارولي دي. د اکسین د شبکې مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې په نوي فرمان کې ځینې ستونزې موجودې دي.
د وروستي فرمان کې په تاسف سره کوشش شوی دی چې د مدني ټولنې د نهادونو نه کم شي او برعکس د دولتي نهادونو نمایندګان نورم پکې زیات شي. دا خپل یو تشویش رامنځته کوي چې ګوندې پروسه کاملا د دولت کنټرول لاندې مخکې ځي او تشویش رامنځته کوي چې ګوندې دولت غواړي خپل افراد پکې ځای به ځای کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د حکومتي چارواکو نظر هم ولرو، خو څوک ځواب ورکولو ته حاضر نه شو. له دې وړاندې بیا حکومت ویلي په انتخاباتو د خلکو باور د راګرځولو او د سالم راتلونکو انتخاباتو لپاره هر اړخیز داسې بدلونونه راولي چې د شفافو انتخاباتو لکولو سره مرسته وکړي.
لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کابل په ملالۍ زیږنتون کې پرون وینه ورکړه. دوی ویل چې باید د خزو د حقونو لپاره ډیر کارونه وشي او د شعارونو پر ځای په عمل کې د هغوی لپاره کار کول پکار دي. نور حل کابل د ابراهیم صافی په ریپورت کې
د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو لسګونه غړو او فعالانو د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ د وینو په ورکولو سره ولمانسله. دوی چې د کابل په ملالۍ زیږنتون کې سر راټول شوي وو، وینه ورکړه او وی ویل چې د دغه وینې ورکولو نه یې هدف د بیوزله میرمنو سره مرسته او عامو خلکو ته دا ذهنیت ورکول دي چې باید ښځو ته هم د یو نارینه په څیر په درنه سترګو کتل شي. دغه فعالان چې وینه ورکوله له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې باید د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه حکومت لا زیات کار وکړي او له ناحق وادو او شعارونو تیر شي. درې تنه دغه فعالانو ازادي رادیو ته وویل
راځئ شعار بسته راځئ عمل وکړو. نو په دې ارتباط باندې مرلې زیږنتون ته نن د ځوانان راغلي دي د دینې ادعا لپاره تاسو هغه مریضان چې شفانه کړي او موږ مایندې خواندې هلته راځي او دوی وینې ته ضرورت لري. نن د دغه ورځې په مناسبت باندې موږ هلته خپله وینې د خویندو ته ورکوو.
شیبا شهرخیم یو مدني فعاله. نن یو شمېر مدني فعالانو وغوښتل چې یو شمېر روغتونونو ته لاړ شي او وینه ورکړي او وی غوښتل چې په شار سره نه بلکې په عمل کې خلکو ته دا وښایي چې موږ اوس هم خپلو مبارزو ته دوام ورکوو. هغه بېوسله او بېکسو کسانو ته چې د وینې د اخیستلو توان نه لري او وینې ته اړتیا لري، موږ غوښتل چې له هغوی سره مرسته وکړو او وینه ورکړو.
دغه فعالانو ویل ښځې هم د نارینه په څیر حق لري چې د ژوند له ټولو اسانتیاو نه برخمنې شي او په بیلابیلو ادارو کې باید د کار لپاره استخدام شي. دوی د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وباله او د دغه حالت د ښه کېدو غوښتنه یې وکړه.
د افغانستان د بیکاری پر ضد یو ډله وایي چې دوی ښځو ته د کاري زمینو د برابرولو او د دوی د ظرفیت د لوړولو لپاره د ملي وحدت حکومت ژمنې عملي نه بولي. د دې ادارې غړو پرون د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخې ته د یوې اعتراضي غونډې پر مهال له حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان ټولو اتباعو ته د پرته له کوم جنسیتي توپیر څخه د کار زمینه برابره کړي. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ لري.
د بیکاری پر ضد د جنبش په نوم د مدني ټولنې غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخې ته یو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. وی ویل چې بیکاری په هیواد کې د ډېرو ستونزو لامل دی. د اعتراض کوونکو له ډلې حافظ اخګر وویل چې د کاري زمینو برابرول د حکومت اساسي دنده ده او اړوند ادارې باید د دې ستونزې حل ته لارې ومومي.
ما در حالی به مسافی 8 مارچ می رویم
که مونږ په داس حال کې د مارس اتمی پلوریزو چې خزه لګن ستونزو سره مخ دی. له دغه ستونزو یو هم بیکاری ده. د ملي وحدت حکومت د خزو ستونزو په وړاندې بي تفاوته پات شوی. په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د خزو لګډون پرته اقتصادي پراختیا امکان نه لري. خدا د دولت دنده ده چې دا ناوړه وضعیت مدیریت کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ښځو په ګډون د هیواد د نفوسو 23% بیکار او 14% نیمه وزګار دي. دا وزارت وایي د بیکارۍ ترڅنګ بېسوادي هم سبب شوی چې اقتصادي پراختیا او ښځو ته د کاري زمینو برابرول محدود کړي. د دغه وزارت مرستیال احمد شاه صالحی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. خود ده په خبره حکومت هسی کوي چې د ستونزې ته ډیر ژر د حل لارې ومومي.
صبح کله ازادي راډیو نوري وخت لسنیمه بجې شوې. یو ار بیا ل ناجیه صافی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورم.
د هلمند په ګریشکول سوالي کې یو شمیر وسلوالو د امنیه قومندانې او د ولسوالۍ ودانې تصویرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانې باندې حمله کړې. د کونړ سیمایزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکو پرون 2000 د افغانستان لوري ته 2 کیلومتر نوتی او د کونړ په ځنیو سیمو کې بمباري کړې ده. د یو شمیر جنوبی ولایتونو دینی عالمان د سولې عالی شورا له ادرسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. افغانستان پرون د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاتلند په وړاندې و د سوار له سورنجونو په تفاوت وګټله. د پاکستان د یو وژل شوی والی زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تختول شوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل شو. سپینه مڼه وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندي د ازمایلو په اړه به څېړنې وکړي. او د فلسطینی ملیشو د مارچ پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د گزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم کتلای شئ. اوس هم دا چې د کابل چاپ او رسپانې په کوم او رسپانو په کوم موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننۍ غنو کې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو د دریس په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلواکی ورسپانې په خپل یو مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال او د سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د افغان حکومت د استازي حکمت خلیل کرزی په حواله لیکلي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تاکتیکی اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. ورسپانې د خاغلی کرزی په حواله لیکلي چې برېټانیا د افغان حکومت د هغه وڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې سره یو ځای کوي. سرخط په یو بل جلا مطلب کې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له قوله لیکلي کله طالبانو سره د سولې خبرې کومه نتیجه ورنکړي نو افغان او امریکایي ځواکونه دي د جګړې لپاره تیاری ونیسي. سرخط لیکي چې کیری دغه څرګندونې پرون په واشنگتن کې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غونډه کې په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې طالبان وایي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي خو چارواکي قانع نه دي. وی ساده دا سرچینې په قول لیکل چې طالبان ویلي د دوی په وړاندې د امریکایي او افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې نو ځکه د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. وی سا وی ولسمشر غنی ته ونیږدې کس دغه امریکایي ورسپانې ته ویلي چې د طالبانو وروسته اعلان یوازې د چنو وهلو لپاره شوې ده. ولسمشر ته دغه نګ دې سرچینه په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا هم ویل شوی چې طالبانو تیر ځل د جولای 2 نیټې تر خبرو مخکې هم دا خبرې کړې وي خو وروسته خبرو ته حاضر شول. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د سولې مخامخ خبرې به څو ورځې وروسته پیل شي. ورځپاڼې لیکلي چې عزیز ویلي طالبان پر دې باید وپوهیږي چې شرطونه د خبرو په جریان کې وړاندې کیږي نه تر خبرو مخکې. د سرنوشت دا مطلب له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د خبرې پرون په اسلام آباد کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې کړې دي.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی د خبرونی ورسته ریپورت راخلو د پاکستان پوځي مقامات وای چې د افغان پولی سیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایی او مزکنوي عملیاتو په نتیجه کې لک تر لګه یو وشوسلوال وشلی. په اړه ل په خبره د ازادي رادیو د خبريال ریپورت اورور پسې کور کلو د ګوډا چار پروګرامونه لای ادمه باسي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس سیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمه په شوال کې د هوایي او ځمکني پوځي عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR وایي جنرال حسن زرین باجوا د سیشمې پرس پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې په شوال کې ترهګرو پر ضد د هوایي او ځمکني ځواک عملیات پیل شوي چې د دوشنبه ورځ رئیس په کې یو وسلوال وژل شوی دی. د باجوا په خبره د عملیات پر مهال سیمې څخه تښتیدونکو وسلوال لټون روان دي او افغان پولیس ته نږدې د شوال مهمه لوړې نقطې او سیمې تر کنټرول لاندې راوستي دي. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف 13 میاشتې د ضربیازه پوځي عملیاتو دروستي پړاو د پیلولو په لړ کې په شوال کې ترهګرو پر ضد عملیاتو د پیلولو امر ورکړیو. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ځواکونو افغان پولیس سیمه په شمالي وزیرستان کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پر ضد د 2016 میلادي کال د جون راهیسې د ضربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځي مقامات وایي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه تر 3.5 زیات کورنۍ او بهرنۍ وسلوال وژلي، د غوی نتورک لمنځه وړي او د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمه په شوال کې ترهګرو د وژلو خبر ورکړي چې پاکستان او طالبانو د شنبه پر ورځ په شبقدر کې پر یوې ځایي محکمې د ځانمرګي بریټ مسؤلیت منلی او په شبقدر کې د ځانمرګي بریټ په نتیجه کې د پولیسو ماشومان او خوځو په ګډون لکته لګش پالس کسان مړه او دوی شنو ټپيان شيو. دغه بریټ مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستاني طالبانو یو ټل منلی او د یادونې وړ ده چې نږدې لس ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو په شوال کې ځمکني عملیات کړي وو چې په نتیجه کې 19 وسلوال او د یو جیپ پولیس پوځي افسر په ګډون 3 امنیتي ساتونکي وژل شو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لاوروپا تر امریکا لا آسیا تر آسترالیا ازادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. موږ په تیرو خبرونو کې د معلولینو د زړه درد او ستونزې له تاسو سره شریکې کړې وې. په روانه خبرونه کې د روغو کسانو شکایتونه او روچې له معلولینو یې لري او دا چې په دې ورستیو کې د معلولینو لپاره کوم کار نشوي د حمله مسول کسانو اورو. درمنه دوستانو د شواده او معلولین وزارت مسول کسان وایي چې دوی واځي هغه کسانو ته معاش ورکوي چې هغه په جنگ جګړو کې خپل د بدن غړي له لاس ورکړي وي خو د زده کړې اسانتیاوي د کسب زده کول، د کورونو ویش او داسې نورې مرستې تر خپل توانه له ټولو معلولینو سره کوي. د معلولینو په وینا کوم امتیاز چې دوی ته ورکول کیږي کافي نه دی. دوی نشي کوی چې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړي، نو اړ دي چې کار وکړي او یو څه پیسې وګټي. په دې وروستیو کې د کابل ښار د ځینو تمځایونو د موټرو د تنظیم چارې معلولین پرته د ښاروالۍ له مشورې نه مخکې بیایي. دوی د موټرو د تنظیم په بدل کې له موټر چلوونکو څخه پیسې اخلي. عام کسان او د موټرو چلوونکي د ځینو معلولینو له چلند څخه خوښ نه دي. دا چې ولې د دوه تنو خبرې اورو.
ما خپله خو سترګو لیدلی دي چې معیوبن په لرګیو باندې موټر وهي او شیشې ماتوي. معیوبن خلک وهي، دلته مظاهره وه. د معیوبین موټر چلول موټر نه پرېښودل په وجه چېرته ایسې ودرېږه، بس شروع یې کړل بدون لیدنې چېرته ایسې ودرېږه. د بس شی ماتې کړه، د بس چیت کړه، کانځا کوي، زشت خبرې کوي، خلک وهي، دومره خشونت نه کار اخلي چې حتی د دې موجود کېږي چې نور خلک معیوب کړي. دې ته نه ګوري چې سر ده که یا سترګه ده، مقصد وارو باندې کوي او وهي.
کیم د سی کسان دي چې ډیر د چوکات نه وځي او ډیر د سی خبرې د خلنه بازي وخت صادريږي چې زه شرمېږم چې هغه په رادیو کې تاسو ته بیان کوم.
د شهدا او معلولینو د وزارت ویان علي افتخاري وایي چې دوی هم له خلکو نه د معلولینو له چلند نه شکایت اوریدلی، خو هغه زیاتوي چې ځینې روغ کسان هم ټولنیز نزاکتونه په نظر کې نه نیسي، له معلولینو سره سم چلند نه کوي.
اصلي ریښه بیا هم هماغه د ځینو کسانو بې فرهنګي ده. معلول کسان له رواني پلوه هم زیان ویني. په پیل کې د خلکو لخوا هغوی سره بد چلند کیږي، وروسته بیا هغوی هم عکس العمل ښیي چې دا ستن مناسب کار نه دی. خشونت خشونت دی، دا چې د هر چا لخوا کیږي باید ونه شي. یو موټروان چې د موټر له پیسو نه د کورنۍ ټول لګښت پوره کوي، که یې د موټر ښیښه ماتیږي معلومداره چې ټوله کورنۍ ته یې تاوان رسیږي. که موږ وغواړو چې دا ستونزې حل کړو، نو روغ کسان او معلولین خلاصه موږ ټول باید ټولنیز نزاکتونه په پام کې ونیسو او یو بل ته متقابل درناوی ولرو.
محمد زمان چې په پخه معلول دی وایي له مجبوریت نه سهار تر بیګه په یوه پخه د موټرو په تمځای کې ولاړ وي. د ژوند له نورو ناخوالو سره د خلکو خبرې هم اوري.
دغلته ولله مجبوری ولاړې ما که سوال کومه زه کور ته بچیان د په غاړه دي، نو مجبور یم چې سزا کې ودرېږم او بیګا ته بچیان ته یو کپل روزي پیدا کوم. ودا مونږ کوم چی وکم که خپل کار کوي، خپل غریبي کې مې پریګې دي. په غاړه سر په بنه سار لمځګر ولاړې اوس که خپل حق غواړي هر څوک باندې چاته لیونه وي. روغ سره ما څه پروا لري.
اجمل په جنگ کې معلول شوی، هغه وایي په ځای د دې چې د دوی قدر وشي عام خلک کتری او کنایې ورته وایي، دوی ته معلولیت وریادوي چې دا کار د زغملو نه دی.
د افغانستان د معلولین چې دا قهرمانان دي، د وطن دي، دیو قرباني ورکړه. زه د مقاموس خونم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلی کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی او راوی هډی رسېږي. ځکه هغه وخت چې دوی په ماین باندې ورتل، په ټانک باندې ورتل، په توپ ورتل، تیری سره جنگیدل، آیا هغه وخت دوی نه وپوي؟ خپوي و. په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه پورې؟ یا د لنګ آمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کوي لکه په اوس لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوس چې زه بیا په مرمې ویشتلم، دومره بد تاثیر بند کوي. یعنې دا ډېر بد لفظیت دی. یا وایي ګوډ راغی، یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
حقمال او جمال بیا وایي چې له معلولیت نه وروسته د دوی زړونه ډېر نازک شوي، کله خو داسې هم کیږي چې سمه خبره بده ورته ښکاري.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان حوصله ډېره کمه شوې ده. داسې ورته وایم چې حتی زما د سترګو دید ورسره کم شوی دی. مثلا نور په وجود کې ډېر فرق سره راغلی دی. کور بچان یې د غاړې اوسېږي که نه، د سړي اعصاب زیات خرابوي. او په دوهم قدم کې چې دا خلک وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځېږي او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا د هغو په اندازه دغه وخت کې هم سړي ته یو څه حیثیت درېږي. او خصوصاً په هغه کوم ځایو کې چې پروغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته چې هلته ډېر سړی مویسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم، ښه چې د ډېره پورته کټ ده.
د انسان هر بخش سره حس لري هر حس د دې رښتې عصبي لري دا رښتې عصبي قطسیوي دي دې سره باید خلک ډیر نرم چلند وکړي ډیر باید په خسترګ ورته وګوري دا عصبانی نه کی چې دې یو انسان اتیاو ګتمنی هغه ډیر عصبانی دوه جه درجه په قطسیوي دي لاس قطسیوي دي دوه په قطسیوي دي د دې نور عصبانیت حتم دې ده دې زره ډیر زوري ده لیدا
دا چې شهدا او معلولین وزارت په دې وروستیو کې معلولینو ته څه کړي دی چې وزارت ویان علي افتخاري وایي چې تر ټولو مهم کار دا کړی چې دوی د معلولینو له ډلې نه هغه کسان بیل کړي چې روغ وو خو د معلول امتیاز یې اخیسته دوی د معلول حق خور نورې خبرې لاغس خاورو
معاش از نه باید مشکل بسیار
د معاش تو ورکړي سیستم یې ډیر له ستونزو سره مخ وو دوی باید یو لوی اداري پړاو مخکې بیولی وای اوس موږ هغه ورته اسانه کړ هغه کسان چې معلول نه وو خو د معلول معاش یې اخیست هغه مو پیدا کړل چې شمیر یې تقریبا 50000 ته رسیده هغه مو د معلولینو لړل څخه وېستل له 2600 څرنوالې ته معرفي شول موږ معلولینو ته د داسې کسب زکول زمينه برابرو چې دوی توان ولري د زده کړې اسانتیا ورته برابرو د کورونو په برخه کې په سلو کې 14% د معلولینو حق کیږي هغه ورکو موږ تر خپل وسه له هیڅ ډول مرستې نه مخ نه دی اړولې
درنورونکو اوس تمثيل شو اروپا تمثيل شو راکې د کسانو پاکل خبري شوی چې وخت نا وخت د گاونډیانو کورته ورځي او هغوی له کار نه باسي وی خدای او درې چې جګسم دا کور کار وکم جارو وکم اوس به بیا ماشومان را رسیدي وای مورې ډوډۍ ډوډۍ او درې چې اول خدای گای وکم که جارو وکم زه اول به جارو وکم چې کوم
شیرین کوره
خدای خیر دا گب گویا که راسی والله که ترمازی گره چوک جگه که او خوری رزا
مستری
ماشی خوری
چکه دست ناسه به قرار آرام نجی راجو لگه و یاده نجی تلویزون تو گوری بس هم دست ناسه پا چرت که پلی چه پیشو
خوری چه در تو وایم اوز جگه دم خپل کار بار میکول مال دا کوتی موتی با پاکی کما هون ماشمان دی مکتب نگه رسیگی او دیگه میگه با ورسو کم دادا تر اخلی
شه بس داری شه بندو سر ساتو مجلس سر بکنو
خوری
او سازم پخته بدا کول کدا اسې د خپل ما راسه سات په د شیرین سره ښهره مې سات په مجلس سره وکړو
څنګه یې وایې چې خورې وو شکر دې ته خون ګور ستا کار مرد کیږي
تر دا غل پز دې نه رسېته دې ولې خورې دې ته کار څه چرته کوي
وی خورې دا سم وایې چې ګلالین ګور دې دا څنګه کور دې پیټو
نه زړه مې ځنه خورین دې خورین څو چې د وازار ونه ته کوم چانجلی را ولاړس غر مسور اسه دې گئی پوخ سړې به جراسي ولکه چټل خراب هغه زې مچ په داس پین سر ولاړې جارو وکه شان سره ټوک کړته
او معلومي کې خورې معلومي
ته دا کار څه نه ده بس نو
خدای خیر لکه چې دا بل هم را ورسېده سلام علیکم څنګه یې تور به کې خورې ژوند وسې جوړې
څنګه یې شکر دې ته شکر ساته دې تور به کې جانې شې جوړې خیر دې کور کې ما شو منځ شې څه
ټول ټول خې دې زه مې دې په تانکس شې نه خورې مال ز کار خور وخت کیږي راځه یو د حکیم
ما نه سره راځه وخت کیږي قرار وخت کی خیمه ته کینې دی خواته تو چې بالخ در تکې ده ما کینې
سمانه کینې کینې
تو زه سات وګورم وی تا خو د غرمې ته لا وشتې ده ما زګر کیږه اوس در ځا چې څو کوټ ته ځې کک جنې
نه ځم
ما بس زم لا ما
کینې خورې اوس ولا غرمې ته راس ورا باندې خیر ده یو څو اګي به در تر او غوړم دیګا
خو شاده
سبا ته بیا
شاده سه شاده سه راځي بیا بل ورځ بیا
خدای په ما
ده په مخه مخه
قدرمن دوستانو په خبرونه کې یو شمیر کسانو د معلولینو له چلن د زینو موټرو په تمځایونو کې شکایت وکړ معلولین هم په دې نظر دي چې د دوی عصبي غړي غوڅ شوی نو اوسله نه لري کله خداسي هم کېږي چې خبر هم بد ورته ښکاری د شهدا او معلولینو وزارت مسول کسانو ویل چې دوی یو شمیر معلول کسان خاروالی ته معرفي کړي چې د کار اسانتیاوي ورته برابرې کړي خو خاروالی وایي چې دوی معلول کسانو ته په تمځایونو کې د موټرو د تنظیم دنده نه دا ورکړي هغوی په خپل سره حالت بلل دي په اخره کې د پایلې ته رسیدو چې دولتي مسول کسان په دې برخه کې خپل مسولیت کموي او خلکو ته په غاړه کې ورچوي
چار
اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو السلام زیاتین د ترکیه او یونان په لارې تللي ماجرین بیرته وطن ته راورسېدل. زیاتینو ځینې وایي چې ښه مشکلات او خطرونه به یې تیر کړي وي، او ځینې زیاتینو وایي چې ښه ځایلونه به یې کړي وي. زیاتینو بیرته راتګ یې که د دوی په خیر و که نه، خو زیاتینو د ډېرو تلونکو په اور یې اوبه واچولې. اوس به نو که څوک ځي، له ډېره فکر او غوره وروسته به ځي، که نه لکه حکومت به زیاتینو هېڅ خوشحاله ورځ ونه ویني. زیاتینو هر کار چې په پام او غور سره ونه شي، داسې وي زیاتینو لکه د وارداتي بارخ چې هره ورځ به د زړه ورسره خوړین وي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې مو د رئیس صاحب او دغه د څلورو معاونانو له مقررېدو خبره وو. زیاتینو له رئیس صاحب نه یې اولادونه ډېر خوشحاله دي.
پلارا مبارک ریشوی.
مبارک سړیا، خو ډېر احتیاط به کوي چې واد نه لوزوي.
دا څلوېښت کاله مې ځان وساته، خو آخر مو انفجار ته برابر کړم، لکه چې ښه راپورې په تنګ شوی یې.
نه پلارا، دا څه وایې؟ ډېره غټه څوکۍ ده، ډېر لوړ موقف دی، ډېرې زیاتې پیسې دي پکې، او اوس چې پیسې هم راباندې کمې شوي دي.
کم جایدادونه مې نه دي درته اخیستي چې مفلس بشي. د پیسو خو هېڅ مه وایه.
پیسې چې څومره ډېرې وي هغومره ښې دي پلار جانه.
بلا دې په هغو پیسو سي چې دې د سر وخوري.
خدای دې نه کوي پلاره، له خطره یې بچ کړی، غم یې مه کوه.
څنګه یې بچ کړی یم؟
څلور تنه معاونین یې درته مقرر کړي دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي، یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا. چورت مه خرابوه پکې.
دا خو ښه خبر ده، خو بم والا په رئیس پسې لېږي.
وو په هغه رئیس پسې چې له مرکیانو او د مخالفینو د استازو سره ګوري. تا والله که څوک په دوربین کې هم راڅخه وویني بېغمه شه.
زه کله له چا سره کتلی شم؟ دا څلوېښت کاله مې کله له چا سره وکتل؟ هسې د خدای احسان دی چې خلک راباندې مین دي.
د مړو برکت دې در سره دی، هغو ته دعا کوه.
پلاره، سبا ته باید یو ځل دفتر ته لاړ شي چې هلته معرفي کېږي او څه نور مراسم به هم وي.
رښتیا؟
هو
یار، کله مې له لاسه کېږي؟ کاشکې دفتر دلته راوړی وای.
نه پلاره، یو ځل دې ورتګ ډېر ضروري دی. پاینده کې که بیا نه هم ورتلې پروا نه کوي، ځکه معاونان دې هسې هم خوشحالېږي چې صلاحیت ورته پاتې کېږي.
خانو چې امکان نه لري لاړ به شم. یو څو ټکي بیانې ولیکه چې بیا یې د شپې یاده کړم.
ښه پلاره.
رئیس صاحب، اینجا تشریف بیاری.
لحظه پا ما واچه پلاره داغسی کرار کرار که نه. سیشو سیشو سیشو.
مبارک تشکر، دیر تشکر.
رئیس صاحب، او بخه دلتا بایو امزا اوکی.
امزا؟
هو
والکه.
څه وایې پلاره؟ زه دغه دی ولاړ یم.
ښه
رئیس صاحب، دغلته ده.
لاس مې رېږدي چې بل ځای ونه کړم اوس.
دغلته خیر دی، په کرار یې وکه.
والکه څه شوې؟
پلاره دغه یم، دغه یم.
د ما لاس رېږدي، تا خو د ما امزا زده کړې ده که نه؟
او
نور ته امزا یې کړه.
ښه پلاره.
ګورئ، د ما امزا دی کوي، که کله د امزا کولو ضرورت و نو بیا ده ته ووایې.
پروا نه داره رئیس، ما خو هستی. نام خدا چهار تا معاون داری، هیچ چرت ته خراب نکن. بیا زو هم صلح نمی آیه.
زنده باشین، زنده باشین. نور به ما ته اجازه راکی چې لاړ شم او په کور کې به کار شروع کړم.
Thank you.
زیاتینو جن خلق په مختلفو چیرو کې لیدلای شي، مثلا که د زوی پلار وینو زیاتینو یو ډول، او که همدغه سړی زیاتینو د لور پلار شي بیا بل ډول چیره نیسي. په تیره په وادونو او په لنډون کې زیاتینو
زورت یادای که
خواه مونگ را غلیو چه لندون سره وکو او دغا دواده حساب کتاب سره خلاص کو.
ولی ور خطایی بیا بای پا کرار وکی
وای ده خاده پا کار که تادی کوا نو چه لخیر سره خلاصی لگ با ده مونگ کلمی هم را طولی شی.
زی چه تاسی وایی و بای منو
خیر سی ورورا خدای دې خدر سره وکي.
خنو څو واخلو څنګه وکو که په دې باره کې وغږیږی؟
دا هر څه لیست مې درته برابر کړی دی چې یو سیټ بنګړي او یو سیټ هم د غاړې طلا به واخلئ. ناوې ته به لس جوړې جامې واخلئ، خو چې جوړه د 5000 افغانیو کمه نه وي. پورته چې هر څومره وي وي دی، بیرته د تاسو کور ته درځي. واده به په هوټل کې کوو، او د دې نه علاوه به 50 جوړه خلاتي کالي او شل مانه وریجی، څلور پیپا غوړی، بوره، چای، لرګی، اوړه، ترکاری او 15 مانه وچه میوه او نور د دیګ مساله، ګاز، تیل، د ګاز جالۍ او نور شیان چې په دې لیست کې دي دا به ټول واخلئ.
دا څه وایې وروره، دومره شیان به په څه شي واخلو؟ باور وکړه که به له قرضونو له کوره راوتلی شم، یو خو له دغه هوټله تیر شئ. په کور کې به ښه د ګل غوندې واده وکړو، خلک به هم نه پازابېږي. اوس خو چې څوک د واده لپاره هوټل ته بیایي لکه زندان ته یې شي اچوي. همدا کور ښه دی، بیا د موږ خو څوک شته دی هم نه چې هوټل ته یې راوغواړو. واته لس کسان به وي، همغه کور ورته ښه دی.
رښتیا وایي، موږ د کلي خلک یو، د هوټل په رواجونو پوهیږو هم نه.
کله هوټله تیر شو بیا نو مصرف څو چنده زیاتیږي، ځکه بیا خو څو وخته ډوډۍ کیږي.
کاشکې مو په وس کې وای نه مو درېغول. د زوی واده مو دی، ډېره وسونه مو په زړه کې دي. وایي تشه لاسه ته مې دښمنی.
نو څه وکړم؟
له ګزاره وکړه زوروره، لس مانه وریجې، 2 مانه غوښه، 10 مانه لرګي، 1/2 چای، 1/2 چای، له 2 مانه اوړو او یو پیپ غوړیو سره، 2 کیلو بوره او یو درجن د ګوګړو کوتۍ به هم راوړو. ښه د خوند او مست واده به وکړو.
په 1/2 او 1/2 چای مست واده کوې؟
ته ښه وایې، خو چې نه یې لرو همدا هم راته ډېر ښکاري.
لږ چرت ووهه، 800 تنه خپلوان اشنایان لرم، نورې ته ورته حساب کوه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ښه ښه، نو موږ خو د لنډون لپاره راغلي وو، 1-2 روپۍ مو پیدا کړي. موږ ویل دغه واده به پی وکړو.
ډېر وارخطا یې؟
وارخطا هم یو او وارخطا هم نه یو، خو کول مو آخر له مخې دي. زه وایم چې له خیره سره وشي ښه به وي.
رښتیا وایي، زه ورسره وغږېږه. څه ته ځنډه یې؟
ورېنداره مې ښه خبر کوي، ځنډول هېڅ ګټه نه کوي.
او ورته برابر خو یې؟
تر خپله وسه مو ځان ورته برابر کړی، باقي خدای پوهیږي او کار یې. خو تاسې هم که لږ گزاره را سره وکړئ نو ډېره به ښه وي.
موږ خو به خامخا گزاره در سره کوو، لکه د خلکو غوندې چې د هوټل 4 سالونه نیسي او نور لکه د وزیرانو مصرفونه کوي، هغه انتظار باندې کوو.
خیر ویسې، نو اوس ووایه چې څه وکړو؟
واده به په هوټل کې وي.
ګوره، له دې هوټله تیر شي، په کور کې به ښه مست واده درته جوړ کړم.
لیونی کېږه ما، تا مې د مشرې لور واده دی، بیا غم صنفیان، استادان او خورلڼې لري، د ټولو ودونه یې په هوټل کې تیر کړي دي. اوس یې خپلو همزولو ته نشم شرمولی، همدارنګه د موږ ډېر زیات خپلوان دي، په کور کې نشم عذرولی. هماغه هوټل ښه دی، له جنجاله به خلاصو.
ښه، نور څه غواړئ؟
لس مې درته لیکلی دی، د نکریزو شپه به هم په هوټل کې وي او تخجمی به هم په هوټل کې. پر دې علاوه به یو خروار وریجې، 15 مانه غوښه، 4 بوجۍ اوړه، 2 خرواره د بلوط لرګي، 1 منتور، 1 منشین چای د 1 کیلو هل سره، 2 بوری بوره او 8 پیپه 2 منی غوړي، د دیګ مساله او تازه میوه، پیپسی او انرژي، دا به بیا د ضرورت په اندازه واخلو. ځکه د موږ په کور کې له همدا اوسه واده شروع دی او خپلوانو را روانیږي.
دا څو وای ووروره ابل ورځ د زوی واده و ټول شل کس نه و پکې اغه هم په کور کې
د زوی او لور واده فرق کوي هلی ونی جلی مظلومه طایفه ده نه غواړم چې واده یې لکه د زوی مې همداسې سور تیر کړم
ووروره لږ په مونږ هم زړه وخوږوه په خدای څه نه لرو که نه یو دوه مې نه در سره کول
دومره زړه مې در باندې خوږ کړی چې مه کوه پوښتنه لور مې نازولې ده نه شم خفه کولی
کاشکې دې په خپلو پیسو نازولی وی ته خو یې د موږ په وینو نازوي
ځه ډېر چورت پکې مه وهه ډېر بار مې نه دی در باندې ایښی د مړي او ژوندي کار خدای نه بندوي
خپرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړې وه او زیاتینو برخه اخیستونکي وه زیاتینو برای افغانپور زیاتینو صادق سپینغار زیاتینو نقیب الله لاروی زیاتینو سپوږمۍ او زیاتینو حسین حکمت زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ زیاتینو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادي زیاتینو کابل 14 کندهار 22 زیاتینو خوست 1 کندوز 1 او زیاتینو